راتلاس نن په دې پروګرام کې د طالبانو د حکومت د تګلارو په هکله د یو شمیر امریکایي سیاستوالو د نارضایتي په څرنګوالي په لومړي بحث کې د ملمنو سره خبرو تکینو او په دویم بحث کې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. د تورخم دروازه لا هم تړلې ده. د دې لارې بندېدو د افغانانو ستونزې څومره زیاتې کړې دي ملما به مې پری رڼا واچوي. هیله لرم چې دا پروګرام تر پایه وګوري. زه ګالیا رڼا نورستانی ما پروګرام په لنډ خبرونه پیلوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت د وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د دغه وزارت د کارکونکو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د یونما ورستی راپور ته توند خبرګون ښودلی او خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو دغه اداره دې په راتلونکي کې د دغه سې راپورونو له خپرولو ډډه وکړي. حنفی د شنبې پورس د جنوري د شنبې پورس کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې یونما راپور یو ارخیص وباله او د ملګرو ملتونو دغه ادارې څخه پر حقایقو د ولاړو خبرونو د خپرولو غوښتنه وکړه. یونما ویلي دي چې د افغانستان د حاکمو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د اصولو د نه مراعاتولو د ادعا پر بنسټ د ښځو او نجونو د خپل سرو نیولو او توقیف په وروستیو پیښو په ژوره توګه اندېښمنه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما لا تر اوسه د حنفي دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د مخه دغه دفتر ویلي چې دغه موضوعات یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون په مستقیمه توګه له حاکمو چارواکو سره شریک کړي دي او د توقیف شویو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د تورخم دروازه نن یک شنبه هم تړلې و. ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لار یو ځل بیا د شنبه په سهار د سوداګریزو توکو د انتقال پر مخ تړل شوې ده. د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نور محمد حنیف باختر خبري ژانس ته چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د ترانزیتي مالونو پر مخ د لارې د بندېدو علت د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د بارونکو موټرو له افغان چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې وختونه خوده. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د خونی چارواکو هم ویلي چې پاکستان حکومت د پریکړې پر اساس ډالر د جمعې د ورځې له ماخام رئیس تړل شوې ده. سیمه کې چارواکو دا هم ویلي چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو د شنبه پورې ټولو هغو ناروغانو ته چې پاسپورت او ویزه نه لري خیبر پختونخوا ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. او زرګونه کسانو د شنبه پورې د متحده ایالاتو په واشنگتن ڈی سی او د بریتانیې په لندن کې د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونونه کړي. دا لاریونونه چې د عمل نړیواله ورځ نومول شوي د دې لپاره شوي چې شوي و چې په غزې کې په سمدستي توګه د اوربند غوښتنه وکړي او د اسرائیل سره د بریتانیا او متحده ایالاتونو ملاتړ سره مخالفت وکړي. په واشنگتن ڈی سی کې مظاهره کوونکو چې ډېری ځوانان وو د همداوس اوربند شعارونه ورکول. دوی همدارنګه د ځان سره لوحې لیږدولې چې پرې لیکل شوي وو فلسطین آزاد کړي او په غزه کې جګړه پای ته ورسوي. د حماس ډلې د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومي په اسرائیل ناڅاپه برید وکړ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا په کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي وو. خو په غزه د اسرائیل زوبي بریدونو کې د دې تړنګې عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی تر دې دمه د درویشت زرو څخه ډیر کسان وژل شوي چې اکثر یې میرمنې او ماشومان دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دي چې د نړۍ رهبران د قوانینو په پلي کولو کې پاتې راغلي او لدی کبله د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په برخه کې راپور کې راغلي چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه خپل ځپونکو اقدامات ګړندي کړي دي. طالبانو تر اوسه د راپور د مندونو په اړه د خبرګون نه دی ښودلی.
د بشری حقوقو د څار سازمان د پنځشنبه په ورځ په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې د بشری وضعیت په اړه په یوراپور کې ویلي چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو غوښتنو ته په ډیر زور زیاتی ځواب ورکړی دی. د دغه سازمان د افغانستان د چارو یو څېړونکي فرشته عباسی وایي اړتیا ده چې د افغانانو سره بشري مرستو چمتو کوونکي هیوادونه پر طالبانو فشار راوړي تر څو دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو له خوا د نړیوالو موسسو سره د ښځو پر کار کولو او په نورو دندو باندې بندیز ډیری افغان میرمنې د خپل معیشت د ترلاسه کولو څخه بې برخې کړې دي.
طالبانو د پارکونو په ګډون ډیرو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی دی. په داسې حال کې چې د کور څخه د وتلو په وخت کې د محرم د درلودلو شرط د ښځو د تګ راتګ آزادي خورا محدوده کړې ده.
راپور وایي طالبانو په یو شمېر مواردو کې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي په زندانونو کې شکنجه کړې دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نه مراعات په تور د طالبانو لخوا د یو شمېر میرمنو او نجونو پر نیولو هم اندېښنه څرګنده کړې وه.
On Afghanistan, the UN mission Afghanistan.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت نن د حاکمو چارواکو لخوا د حجاب د فرمان د نه رعایت په تور په دې وروستیو کې د یو شمېر نجونو او میرمنو د خپل سر نیولو په اړه ژور اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې د دغو نیونو او ناوړه چلند په اړه څېړنې کوي او دا موضوع به له حاکمو چارواکو سره شریک کړي.
د طالبانو حکومت د بشری حقوقو د څار سازمان روسي راپورټ لا خبرګوند نه خوده خود دغه حکومت ویان زبی الله مجاهد د بد حجابۍ په تور په کابل او دایکنډي کې د ښځو د نیولو په اړه د یو نوم راپور رد کړی او هغه پروپاګند بللی دی. مجاهد د اکسپرت ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د ښځو په اړه د یو نوم اندېښنه بې ځایه ده. افغان میرمنې په خپل حجاب مراتبی زور زیاتی ته اړتیا نه لري او د امر بالمعروف لخوا هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2023 کال په نړیوال راپور کې د نږدې سلو هیوادونو د بشری حقوقو وضعیت ارزولی. په داسې حال کې چې په اوکراین او غزه کې ستري جګړې روانې دي، د بشری حقوقو د څار سازمان په کلنی راپور کې ویل شوی چې 2023 کال د بشری حقوقو د نقص له پلوه یو ستونزمن کال و چې پراخې بشری ځورونې پکې ثبت شوې دي.
حماس په ښکاره توګه د اکتوبر په 8 نیټه د قانون له مخې د مکلفیتونو په پلي کولو کې پاتې راغلي او په ورته برخه کې مونږ د اسرایلو د اردو ناکامي هم ګورو. مونږ ولیدل چې اسرایل غزه تړان تا په قصدي ډول د اوبو سون موادو او برېښنا لاره بنده کړې ده او د بشري مرستو پر رسولو باندې محدودیتونه لګولې وو. دا په ښکاره توګه د ډلې زی سزا یو بیلګه ده.
په راپور کې همدارنګه په سودان، میانمار، د افریقا د ساحل په سیمه، رواندا، چین او هند کې هم د بشري حقوقو د نقص مواردو ته اشاره شوې ده.
د متحده ایالاتونو د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال طالبانو ترهګر وبلل او ادعا یې وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. دا حق ادعا ده چې طالبان یې نه مني. مکال په یوه استمایا غونډه کې ویلي چې د ولسمشر بایدن حکومت نه یوازې د طالبانو د ناوړه کړنو مخه نیول نه ده، بلکې هغوی لا پسې زړور کړی دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وس ویلی چې افغانستان د غوښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپل پلانونه نیوي کړی دي. د طالبانو د حکومت د تګلارو په حکله د امریکا د سیاستوالو په مختلفو نظریاتو د پروګرام د میلمنو سره خبرې کوم. د سیاسي چارو شننکه جاوید مومن صاحب او د افغانستان ژغورنې د ملي شورا ویان حسین یاسا صاحب چې د شیبه په سکایپ را سره مل دي. تاسو دوه قدرمنو میلمنو ته په پروګرام کې خره غلاست وایم. یا صاحب پایل بل تاسو وګورئ، فکر کوم چې مومن صاحب دوه لپاره په پروګرام کې را سره نشته دی، ممکن په څو شیبو کې مونږ سره مل شي. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کوم، یا صاحب، چې یو شمېر امریکایي وکیلان د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له تګلارو خوښ او راضي نه دي. د امریکا تګلارو کې څه نیمګړتیاوې شته ستاسو له نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته که در مورد جناب آقای مک میکال و جلسه استماعی که صورت گرفته بود، آقای وست تبصیرهای زیادی صورت گرفته. البته بنده فکر میکنم که این بدون شک که تلاش های پیهم و متواتری مقاومتگران بوده و کسانی که در هر فورم همیشه حکومت ظالمانه طالبان رو به چالش کشیده و بالاخره دنیا هم به می نتیجه رسیده، کم کم میرسن همه دنیا و برخی از دنیا به این نتیجه رسیده که واقعا طالبا یک گروهی نیست که با اونا کنار آمد یا با اونا زبان مشترک پیدا کرد. دیگه در مورد سیاست امریکا که طبیع است، مد او که بین جناب دو جنایی برجسته امریکا که جمهوری خواه و دموکرات ها است، اونا خوب طبیع است که آمادگی رو برای انتخاباتی بادی میگیرن و در انتخابات امریکا سیاست خارجی امریکا عموما یک بخش بزرگی کمپاین تشکیل میده. در اون رابطه صحبت نمیکنم. البته واقعیت است که در زمان بایدن یک سلسله کارهای صورت گرفت، خصوصا در جریان روندی مذاکرات دوحه عجله صورت گرفت و در نتیجه بالاخره نظام سقوط کرد که آقای بایدن نباید با او سرعتی برنامه را پیش می برد و به طالبا بیش از حد اعتماد می کرد.
یاسر صاحب، د کانگرس یو شمیر غړي طالبان ترهګر بولی، خود امریکا حکومت د طالبانو نه بیل تعریف لري. ولې د امریکا د حکومت او د کانگرس د غړو ترمنځ په دې برخه کې د نظر اختلاف شته؟
در این شک نیست، بخاطر زی که نهادهای معتبر دیگه در جهان همه ایشان تایید میکنن که طالبا یک نظامی را تشکیل داده که یک لانه مطمئن برای تروریستایی که بیش از 20 گروه مختلف است و گروه های تروریستی که اونا را دنیا به رسمیت میشناسه از کل کشورهای همسایه افغانستان فعلا در خود افغانستان زیر چتر طالبا زندگی میکنن. بنان در حالی که طرف حکومت امریکا اونها میگن که ما برداشت ما چیزی دیگه است، من نمیفهم که مسئولین امریکا خصوصا جناب آقای تام وست هر آن جنای تروریستی رو که اونا میخوای اونا رو برجسته میکنه و جریان های دیگر رو نادیده میگیرم. مثلا تی تی پی چی است، مثلا جیش العدل چی است، مثلا حرکت الانصار چی است، حزب اسلامی تحریک اسلامی ازبکستان چی است، ترکستان چی است، اینا جریانایی است که در افغانستان حضور داره و درد بله. سر دائمی است بله. بنابراین یک بخش نظام امریکا مانند دیگه کشورها هم میرقم است، یک بخش خصوصا یک کمیسیون بسیار معتبر مجلس نمایندگان که اونا قبلا هم در این مورد اشاره داشتن که تعامل با طالبان باعث تشویق از اونا میشد. ما جولای اگر دیاد شما باشه به نام آقای بلینکن اونا یک نامه نوشته کرده بود، ولی هم بار دیگر اونا تاکید داره که این جنا یک جنای یعنی یک کاملا وحشت در افغانستان تاری است و بدون شک از یک هفته به این طرف خصوصا اختطاف و آدم روبایی دستجمعی زنای وحشت نیست، جنایت بر علیه بشریت اگر نیست دیگه چی است، چی رقم تعریف بکنه.
دیر من نکم یا سای پا پروگرام که جاوید مومن صاحب هم رسان رو مرشویده مومن صاحب تاست هم خراغ لاس بایم. مومن صاحب رازه پیل به استاس و نظرم پا دی پختن بندی ولرم چه ده کانگریس ده امریکا ده کانگریس یا شمیر غری طالبان ترهگر بولی، خود امریکا حکومت طالبان و نبیل تعریف لری، ولرم چه استاس و نظر ولرم چه ده ولی ده طالبان و پا حکل ده امریکایی سیاست والا ترمینز ده نظر اختلاف شده، او بلا خبره چه ده طالبان سر ده تعامل خبره چه و سیاست سای بکو تاس هم غوگوی ورته چه یه شمیر پدی آن دی چه ده طالبان سره تعامل دو دوی ده حدثمانی لعمل کیده ایشی وارم استاسو نظر پدی دو پختونو باندی ولرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، غلی نورستانی سلامون تاسو تا قسمین ملماتا او درنو دونک تاوراندی کوم. پراتل شاکه تاسو گوری زه نم پاورم چه یو واقعی بینانه باید واقعی گو واقعی بینانه بحثو تاسو ګوري لومړی خدای چې زه په خپله دغه د ترهګر چاته وایي او تروریزم نه تعریف په دې اکله زه هم زما نظر دا ده چې بدبختانه په نړۍ کې په سمه توګه هغه انصاف او عدالت څخه کار نه دی اخیستل شوی دی. څه ډول چې تعریف ده د تروریزم چې هغه ډار او ویره خپرول دي، که چېرته موږ لاسو دې بحث ته چې واقعا په نړۍ کې او نړیوال نظم کې دغه عدالت شته او په ټولو باندې پلی کیږي او کنه کیږي، بدبختانه داسې نه دی. زه فکر کوم هر هیواد د خپل د ګټو پر بنسټ باندې ځینې ډلې ته ډالو ته روسي ډلې وایي او ځینې ډلې ته برات ورکوي خپل د ګټو پر بنسټ. نن تاسو راسم ګوري نړیوال نظم د بدلون په حالت کې دی. کراس لویدیز هیوادونو ته په خاص توګه امریکا او چین روسیې لوبته تاسو ته د اوس وخت کومې پیښې چې مهمې پیښې روانې دي هدف مو دین ادا ده چې څومره اسلامي هیوادونو او څومره اسلامي خوځښتونو او بیا په خاصه توګه څومره غیر اسلامي هیوادونو او په خاص توګه دولتونو نړۍ کې ویر خپره کړې ده او انسانانو ته صدمه رسولې ده. تاسو ګورئ د اوکراین مسله کې قدرتونو نه نړیوال بنسټونو ته وکتل او نه هم هغه اصول او قوانینو ته هغه ټول تر پښو لاندې کړه او د خپل هغه کومې ګټې چې د دوی په کې وې په اوکراین باندې حمله وکړه او بالاخره اوکراینیان بې ځایه کړل. د فلسطین په مسله کې که موږ چېرته وګورو څومره فلسطینیان په شهادت ورسېدل، څومره بشري حقوق هلته نقص شول، ویر او ډار خپره شوه، حتی د خپل د لویدیځو هیوادونو اروپایي هیوادونو د دوی ملتونه راولاړ شول چې دلته نسل کشي روانه ده، نسل وژنه روانه ده، خو هیچ هم غږ وانه ورېده. حتی په یمن مسله کې د حوثیانو په هکله چې کوم بمباری وشوې خلاف د اصولو خلاف د نړیوالو اصول او د منشور خلاف باندې عمل ترسره شو خو هیچا هم غږ پورته نه کړ. او همداسې زه فکر کوم په اوس وخت کې چېرته وګورو موږ دغه نړیوالې لوبې وګورو سیمه ییزې لوبې وګورو د هیوادونو هیڅکله وخت دوی د بشری حقوق چې څه ویلي دي هغه پر بنسټ باندې انساني برخورد له د هیوادونو په ګډو سره نه کی. دا اوس وخت کې تاسو مقال راپورته کی وایي چې مثلا بانکی یو تروسی ډالا دا او دوی له تروریزم څخه ملاتړ کوي، تروسی ډالو څخه ملاتړ کوي. تاسو ګورئ د امریکایي چارواکو او د په امریکا کې کوم بنسټونه دي دوی دا ضد و نقیص خبرې دا په ډاګه کوي چې اصلا
بله مومن صاحب په دې مجلس کې کله چې مکال خبرې کولې د امریکا خاص استازي ټامس بوس هم ویلي دي چې دوی د افغانستان نه د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه نیوي کړی دي. د دې خبرو مطلب غواړم چې ستاسو نه وارم چې څه دی په دې پلانونه کې څه بدلونونه ستاسو په نظر راغلي وو سیزه کا په دې برخه کې مونږ وخت کم لرو که ستاسو نظر په دې پوښتنه باندې هم ولرم.
په 2001 کال کې چې کله امریکا او افغانستان باندې یرغل وکړ همدغه مسله وه چې هم امریکا ته هم نړۍ ته ګواښته اوس هم د ګواښونو مسله راپورته کېږي. زه دا وایم نړیوال نظم کې چې څوک قدرت لري څوک زور لري د ریالستانو واقعګرانو خبره ده هغوی به هر څه کوي. اوس نړیوال نظم د قدرتونو په لاس کې ده هر چېرته چې څوک سر پورته کوي که هغه اسلامي خوځښتونه دي که هغه د اسلامي نړۍ هیوادونه دي یا نور هیوادونه دي چې هر څوک سر راپورته کوي د قدرتونو خلاف د ګټو خلاف وي هغه باید لمن ځلار هغه باید وځپل شي.
بله
همدغه ډلې بیا هم د قدرتونو د ګټو لپاره کار وکړي هغوی ته برات ورکوي حتی حمایت او ملاتړ ترې کیږي. هدف مو دا دی چې په اوس وخت کې تاسو ګورئ په طالبان سره په قطر کې تړون لاسلیک شو نو خو که چېرته دوی تر روسي ډلې وي نو ولې تاسو ورسره ښایي تړون لاسلیک کول خو له دې نه ښکاري چې د دوی حقانیت تنی لاندې راځي د دوی ستراتیژي تګلارې تر تنی لاندې راځي نړیوال نظم
مننه کوم
چې دوی هم هغه هیجمنوالې تر تنی لاندې راځي. زمال نظر زه داسې فکر واخ نیوی نو افغانستان سره باید اداقل تعامل وسی په دې برخه کې چې موږ په دې وتوانې کو چې چیرې فشارونه زیات دي دا فشارونه به د دې لامل شي چې بیا پراتون کې واقعا د سیمې هیوادونو ته نړۍ ته غواخلی
دوه بخښي مننه کوم مومن صاحب ډېر مننه کوم زغورم چې یو لنډه پښتنه دی یا ساسب نه هم لرم یا ساسب کلاندي جواب کې امریکا وایي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل نه کوي برعکس طالبان ورته ادعا پر امریکا لري دغه یو حالت کې امریکا څنګه کولای شي چې د طالبانو سره حساب کتاب وکړي هغه څه چې اوس مومن صاحب هم ویل چې باید د طالبانو سره تعامل وشي د دې لپاره چې نور هیوادونه ونه غواخل شي یا وضعیت د دې نه هم بدتر نشي غواړم چې تاسو نظر په دې باندې ولرم چې څنګه امریکا کولای شي چې د طالبانو سره حساب کتاب وکړي
ببینین در پیش از حدود دو نیم سال میشه که طالبان در افغانستان حاکم هستند و در این مدت طولانی جهانیان کشورهای همسایه منطقه و ایالات متحده امریکا اینا غیر تعامل با طالبان دیگر چیزی نکردند که بشاری آنچنانی نظر طالبان وارد بکنه که اونا حقوق مدنی و حقوق زن و حقوق اساسی دیگه مردمان افغانستان به رسمیت بشناسند و به او احترام بکنه تنوع را به رسمیت بشناسند یک کتازی و تمامیت خواهی نکنه در افغانستان اراده مردم را به رسمیت بشناسند این چیزایی است که همیشه به شکل تقاضا صورت گرفته البته این تعامل در نتیجه از تعامل بجای از اینکه طالبان تمکین بکنه در مقابل از این تعامل طالبان بیشتر تشویق شدن بیشتر جدیتر شدن در نقص حقوق بشر خصوصا خواهرای ما که اونا با کلی تلاش ها با کلی فشار ها نکردن بالاخره ما این رو نمیگم که مقصد چی نوی فشار البته انواع فشار زیاد است و فکر میکنم جهانیان خصوصا امریکا اونا فشار بالاخره با اون زمانی تعاملی نرمی که صحبت میکردن اون رو سختر
دیره دیره مننه کوام جاوید مومن صاحب ده سیاسی چارشنون که هم داشتن حسین یاسا صاحب استاس دو وقت ور زمانی چخه نری مننه بخیر وسی استاس نه هم مننه کم چطور سپوری ده سال ده پروگرام سره از ده پاکستان و افغانستان ترمینز تورخم پوله ده جنوری پا دولسه مده شپیل پا لسه بجو ده هر دول مالونون کو او راولون کو موتا رو ده پاره تردل شویده او دالارا ترو سپوری هم تردلی پاته ده ده چه دالارا ده افغانان رو پاره چستون زیزی گولی دی پا دی راپور که گورو
جنوري په 12مه د پاکستاني چارواکو لخوا تورخم پوله د ډرایورانو سره د پاسپورت او ویزه د نشټوالي لکبله د مال وړونکو گاډو تګ او راتګ د پاره تړل شوې ده په افغانستان کې واکمنو طالبانو منلي چې تورخم دروازه د گاډو چلوونکو د ویزه د نشټوالي له امله پاکستاني لوري تړلې ده طالبانو ویلي چارواکي د مسلې د حل د پاره خبري کوي ډرایوران وایي د لارې بندیدل به ستونزې لا زیاتې کړي
موږ سره پاسپورتونه شته هغه ایکسپایر دي او هلته موږ له دومره مشکل دی چې رش ډېر زیات دی چې ایرلند هغه واچیم 15 میاشتې 4 میاشتې ټیم درکړي په هغه کې بیا خالی راشي او موږ سره پاسپورټ کې ټیم نشته دی اوس پورې خو همداسې تللو راتللو او دا مشکل دغه دی چې نور به هم رش زیات شي او غوبل به زیات شي بس خال به ناستی بس که هفتو ولاړي او که میاشو ګاډي دي بس ولاړ به
په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یا کسٹم ادارې چارواکي وایي د بیګاره حسي تورخم لارې د اعلی چارواکو په وینا د هر ډول صادراتو وارداتو او ترانزټ د پاره تړل شوې ده سوداګر وایي تورخم لارې په وړو وړو خبرو تړل کېدو د لاسه تجارت ته زیان رسیږي او د لقبل د دوړو هیوادونو ترمنز بے باوري زیاتېږي
ګیر دی یو کانټینر د ورته چې سټیکر وي دا ورګي دواړه طرفه او فورې ورګي څو پر داخله څنګه برخوا کنسولګری په هغه باندې یو افغانستان کنسولګری سانته سره پاسپورټونه ته شوړ دا چې سره پاسپورټ شته کروي دا په ګډ باندې ورګي نمبر وکاوړ را دي نشو شای کای او کدی چې بر کنسولګری نه وزیر ولګوا او هلته موږ ونو دی ویزو ته افغانستان خلګون ډیر اپلای کړي هغه بیرته هغه ريجستر شپږ شوګ مې شاته ته مې شاته ویزه نه وزینو دا به ډیر سخت خبرونه خبرانو
په کال 2023 کې تورخم پوله څلور وارې د مال وړونکو گاډو او پیاده خلکو تک او راتګ د پاره تړل شوی و کوم د لاسه چې سوداګرو ته په مالی کشلوې زیان او وختایو فرید شنواری وایي صف امریکا دیوا پیښور
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او د تورخم د لارې د بندیدو پر مسلې باندې د په خیبر پختونخوا کې د کډوالو په چارو کې د افغانستان په خوانی استاد حمید جلیلی صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ لارې په پروګرام کې را سره مل شوې ده. جلیلی صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم استاسو د وخت نه. استاسو په راپور کې ووري ته جلیلی صاحب په خبرونه کې هم مخ کې ولوسته چې د تورخم لارې اوس هم د افغانانو لپاره د تګ راتګ لپاره البته بند پاتې دی. ورنم چې تاسو نظر په دې باندې ولرم چې دغه لارې څومره د افغانانو د تګ راتګ لپاره اهمیت لري او ولې وخت په وخت د پاکستان د حکومت لخوا دغه لارې بندیږي؟
سلامونه نګیلی تاسو ته هم درنګ تاسو قدمونو د تلیدونکو ته دو موضوع دي. یو موضوع دا ده چې د تورخم د لارې د بندیدلو علتونه تاسو معلومه ده چې د مهاجرینو موضوع ورسره بارډر کې د تجارت موضوع اوس نه د پخوانه د دوړو هیوادونو سیاسي موضوعات وي سیاسي کشمکش کار شي روندارنګ د یو بل نه د امتیازګری په خاطر باندې خصوصا د پوری پاکستان لخوا نه د امتیازګری په خاطر باندې دا همیشه استعمال شوی دی او اوس مهال چې ماته سره خبرونه دي په سولګونو سچ بزرګونو موټر دی خواته هم پوری نه دی خواته فرضی نه ولاړی دی او حق خواته هم ولاړی دی او دینه تقریبا اکثریت هغه ترانسپورټران متزری رکیږي چې هغه افغانستان پورې تړاو لري ځکه چې 80% د ترانسپورټیشن سوپې هغه افغانان دي او افغانان یو خفو ای پاسپورت شي ترلاسه کولی په قانون او پاسپورتو انتظار وباسي. دویم موضوع دا ده چې د پاکستان ویزا بالکل تقریبا نو ورکول کی او چې ورکول کی په تور بازار کې په تقریبا تر $2000 پورې تر $1500 پورې د قیمت ته په دې اساس باندې اوس زیاتره پالونه د خلکو ولاړ دي سبزي د خلکو ولاړ ده همدارنګ حیوانات تقریبا چرګان او دغه نور شان چې دی ولاړ دي او حالت ښه نه دی په ورته.
جلیلی صاحب اوس یوازې دا د افغانانو د تګ راتک مسله نه ده که دروازه د افغانانو لپاره بندي خو طبیعي خبره ده چې بالمثل عمل ممکن د افغانستان د حکومت لخوانه هم وشي چې د دېونه هم د ویزو غوښتنه وشي د تګ راتګ لپاره کدا لړې په همدې شکل ادامه پیدا کی زیان افغانانو ته سمره ده او هم دا اوس افغانان د دې لارې د بندیدو سره د څو ډول ستونزو سره مخ دي د سوداګرو نه بغیر البته.
یو خدای دې چې عام طور سره کوم افغانان چې دی هغه خو کولای شي چې پاسپورت او ویزه باندې لاړ شي چا سره چې ویزه دي او هم پاکستانیان کولای شي افغانستان ته لاړ شي. خدای چې د افغانستان د ویزه حصول لږ نور په نسبت سره اسانه دي هغه د افغانستان په سفارت ته مراجعه کوي همدارنګ سفارت ته مراجعه کوي او د سټیکر ویزه په ډیر اسانه وي کور کول کیږي. دا چې آنلاین ویزه د پاکستان دی هغه ډیر زیات مشکل دي دواړه طرف ته یقینا دواړه طرف ته پدې کې متزر کی نه یوازې افغانستان بلکې دواړه طرف ته متزر کیږي. خو یو موضوع چې ځنګړی هغه دا چې د افغانستان چې کوم د ترانزیت په اساس باندې کوم مال دی چې هغه د کراچۍ بندر ناراضي او هغه افغانستان ته باید داخل شي هغه ډیر زیات ځکه چې د پاکستان ترانزیت چې د افغانستان په کراچۍ د افغانستان هغه بهر تلار نه لري او زیاتره هغه مالونه چې د خارج ناراضي ترانزیت په اساس باندې هغه د پاکستان د لارې نه افغانستان ته ځي. بینان د دې زړه د اوس لپاره تقریبا د افغانان په خاطر د پاکستانیانو په نسبت سره زیات کې په دواړو طرف ته به هم متزر وي.
ډیره مننه کوم په خیبر پختونخوا کې د کډوالو په چارو کې د افغانستان په خوانی استاد حمید جلیلی صاحب کور ودان. قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدلی.